پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي تیرو 12 ساعتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه عملي شوې او دوی د کومې سرغړونې راپور نه لري. افغانستان څلور لسیزې وروسته د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمښت تجربه کوي. دا به تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا موضوع مو له چارو له کارپوهانو سره تحلیل کړي. نور مسایل هم لرو. په سر کې پام وکړي خبرونه ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکی افغانان وژل شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. او یو اتاویا کلن ایټالیا د کرونا وایرس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړی قرباني دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړې. دا دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شو، د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي. د یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بلل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې موده وروسته افغانستان د وو ورځو لپاره په تاوتریخوالي کې کمی تجربه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبې به ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کم وي. حکومتي سرچینې وایي چې په تیرو 12 ساعتونو کې دا تاوتریخوالي کمی پریکړې چې دی هغه عملي شوي دي او دوی کوم سرغړاوی نه دی لیدلې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چېرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي، پر ضد به یې پریکنده عمل کیږي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو، ویل شوي دا یو بېساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره خلاصوي. یوناما ویلي په افغانستان کې له ټولو خواوو سره کار کوي چې د دایمي سولې لپاره داسې یو بهیر پر مخ بوزي چې ښځې، ځوانان، اقلیتونه او ټول افغانان پکې برخه ولري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په اکثره ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ډیرو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت محدود اجازه ورکوله او د شپې لخوا په ډیرو سیمو کې شبکو کار نه کوي. خو د مخابراتي شبکو د فعالېدو خبر تر هغه وروسته خپور شو چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو ونه اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي، د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې د کرونا وایرس ته لا زیاتې خپرېدا مخنیوی وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او جنوبي کوریا کې هم د کرونا وایرس د خپرېدو خبرونه خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې داسې هیوادونو ته لکه لبنان او کاناډا ته د دې وژونکي وایرس ته رسېدو خبر دا معنا لري چې د وایرس مخنیوي چارې مو لاسه وځي. کرونا وایرس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې 113 نور کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا وایرس له امله د 4 تنو مړینه په خپل هیواد کې تایید کړه او ویل چې 13 کسان نور په دې وایرس اخته دي. اخوا یو اتاویا کلن ایټالیایی د کرونا وایرس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنی قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز دی 2315 تنه وژلي او د نړۍ په نور 20 هیوادونو کې د قربانیانو شمیر تر 12 اوښتی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ریپورت رد کړ چې وایي روسیه یو وار بیا د ټرمپ د کمپاین د بریالي کېدو لپاره د 2020 میلادي کال د ټاکنو لپاره پر روانو هلو ځلو کې مداخله کوي. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د ناسمو معلوماتو د خپرولو بل کمپاین دی چې د ټرمپ په وینا په کانګرس کې د ډیموکراټانو لخوا پیل شوی. په همدې ورځ د کرملین ویاند دمیټري پیسکوف د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ریپورټ رد کړ او وویل چې هیڅ حقیقت نه لري. نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په جلا جلا رپورټونو کې د پنځشنبه پورې څرګنده کړ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې چارواکو د فبروري په 14 د بندو دروازو شاته په غونډه کې خبرداري ورکړې چې روسیا مداخله کوي. د معتبر رسنیو د داسې سرچینو په حواله دا خبر خپور کړی و چې له مسلې خبر ول خو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا څرګندونه کړې دي. دا خبرونه
خبرونه مې له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org وړاندې په خبرونه کې. اورای چې کورنۍ چارو وزارت وایي تیر 12 ساعتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت لجمنې کومه سرغړونه نه ده شوې.
کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته نو لویه حادثه نه ده رامنځته شوې. په توافق باندې عمل شوی.
د چارو کتونکو وایي د تاوتریخوالي دا کمښت د اوربند لومړني ګامونه دي.
زما په اند کوم پریکړه شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره.
عام خلک هم د کارته لزړه خوشاله دي او د دوام غوښتنه کوي.
ډیر زیات سر خوشاله شوم چې خبر جوړ بنه شوی. ډیر زیات خوشاله ملت تعالی په افغانستان کې امن او سوله لاوري.
ما دا سپیکر وکړو چې یعنی موږ افغانان هم نور د ژوند حق لرو.
کابل چا پر اسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونه دویمه برخه د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړی شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. زموږ غاکل ازادي رادیو ناوړی راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت په هوکړې عمل شوی او کومه ستره پیښه نه ده رامنځته شوې. دا په داسې حال کې ده چې له اروزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د وړو جګړو راپورونه ورکول شوي. د تېرې شپې 12 بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل شوې ده. زموږ همکار رحمت الله افغان د محل د کابل په سټوډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. څه دي وروستي راپورونه؟ آیا د تاوتریخوالي د پیل شېبې لکه څنګه چې مخکې مو وویل مراعت شوي او کنه د سرغړونو راپورونه هم شته؟
بله لودین صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته ژمن دي، خو په عین حال کې د خلکو د امنیت خوندیتوب مسولیت هم لري. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو 12 ساعتونو کې په هیواد کې لویې پیښې نه ده رامنځته شوې او هوکړه تر اوسه پورې عملي بڼه لري.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره، دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته. پورې کومه لویه حادثه نه ده رامنځته شوې، په توافق باندې عمل شوی، اما کلي جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریکو.
بله لودین صاحب، د پتاس حال کې د چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځیاری ولسوالۍ او د اورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپې له 12 بجو وروسته جګړې سوي دي چې د چارواکو په وینا د چنارتو ولسوالۍ کې په جګړه کې 2 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو امریکا د هوکړې په اساس بل نن وروسته په ټول افغانستان کې د طالبانو پر افغان او بهرنۍ ځواکونو بریدونه نه کوي او په ورته وخت کې به دوی پر وسلوالو طالبانو بریدونه نه کوي. دا په داس حال کې د چې له دریو ورځې مخکې د سولې پر موضوع یو لړپوړی افغان دولتي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ به د طالبانو بریدونه په اونۍ کې به تقریبا د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي، یعنی په دې معنی چې پخوا به 15 بریدونه کېدل اوس به 15 راټیټیږي. لودین صاحب، په ورته وخت کې دغه د اوربند اونۍ پیل په پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او ننګرهار کندهار ولایتونو کې د عامو خلکو له غبرګون زرغون او تود هرکلی سره مخامخ شول. دوی د تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه، هم د خلک لارو کوڅو ته راووتل، دغه ونۍ د نیک پال په توګه یاده کړه او خوشحالي اتونونه یې وکړل. لودین صاحب، افغان ولسمشر تېره شپه ملت په وینا کې ویلي وو چې دغه ونۍ کې دوی ډېر په احتیاط قدمونه اخلي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وضعیت له نږدې څاري. دوی ولیدي چې افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. لودین صاحب، د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې کوم تازه جزئیات درلودل موږ به وکولای شو اوریدونکو
سره؟ افغان صاحب، دغه کومې جګړې چې سوي په یو شمېر ولایتونو کې چې تاسو یې نمونه واخیستل، د دې لامل څه ښودل شوی؟ طالبانو دا بریدونه کړي او د شپې له 12 بجو وروسته شوي، او که د شپې په سر کې دا بریدونه شوي، څه معلومات شته؟
موږ چې له خپلو سیمه ییزو خبریالانو سره په دې اړه باندې تماس ونیو، دوی وویل چې د سیمه ییز امنیتي چارواکي په دې اړه موږ ته بشپړ جزئیات نه راکوي، او وایي چې د کورنۍ چارو وزارت سره په دې اړه تاسو تماس ونیسئ. یعنی بشپړ معلومات نه دي، خو په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په دوی باندې، یعنی په امنیتي پوستو باندې، برید کړی ده. بلخوا په کورنۍ چارو وزارت کې یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، همدارنګه ازادي راډیو ته وویل چې په زاري ولسوالۍ په بلخ ولایت کې هم پر افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه سوي دي، افغان امنیتي ځواکونو له خپل ځانه دفاع کړې ده. تېر ورځ د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګه تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له خلکو او امنیت نه ساتنه کوي، د لویو لارو تاسیساتو ساتنه به کوي، او کله چې په دوی باندې برید وسو، دوی به له خپله ځانه دفاع کوي. لودین صاحب،
بله، کور ودان، ډېره مننه. رحمت الله افغان چې ویلي کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت کومه هوکړه چې سوي عملي سوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د وړو جګړو راپور نه ورکول شوي. البته وایو چې دا مکمل اوربان نه دی، د تاوتریخوالي کمښت دی، او له مخکې نه هم داسې احتمال و چې یو شمېر وړې پیښې به رامنځته کیږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې کړې هوکړې ته ژمن اوسي. د دغو کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستی شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې، او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې ورنه پیل کې پوښتنه کړې.
دواړو خواوو فعلا کوم تعهد چې کړی دی، دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي. خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوي ده، دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند دپاره، او د موږ هیله هم دا ده.
کرمی صاحب، که چیرې دا د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بیخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري، او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې، د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې، په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي، دومره جرأت دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي چې خپل د اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت، همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشانوج وي، جنګ وي، اوبه خړې وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي، د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالات متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي، او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي چیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي، چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پوتنغه وایي، په منفي حرکات وایي، تثبیت کړي، مخنیوی وشي، او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواوو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري، که چیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل ارزیابي وکړي، هغه د بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د پوځي چارو کتونکی او پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې ویلې د تاوتریخوالي دا کمښت د اوربان پیلامه ده، او د هیله وښوده چې تلپاتې سوله ټینګه شي.
جنگ دی ولک سول خان
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاوتریخوالی د کمخت په موضوع کې پاتکیږو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لوري یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د تېرې شپې له 12 بجو تر راتلونکې شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. دا هڅه به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره څه مرسته وکړي. په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد او د سیاسي چارو د کتونکي خوشحال خلیل نظر احمد شیبر په دې بحث کې اخیستی دی.
مجاهد صاحب، یو شمیر کتونکو وار له مخه د اندېښنه لرله چې د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل دقیق نه دی، یعنې نشي اندازه کېدلی. ستاسو نظر څه دی؟
د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره انتهایی د خوشحالۍ شیبې دي. تر څومره حده پورې چې دا موضوع زه تعقیبوم، د طالبانو له خوا نه په منظم ډول باندې، هم په لیکلي ډول باندې، هم په صوتي ډول باندې خپلو جنګیالیانو ته هدایات صادریږي او د مکمل نظم او ډسپلین سخت امرونه ورته کېږي. زما خو اندازه داره چې دا به یوازې د تشدد د کمولو مسله نه وي، بلکې دا به ثابته شي په ټول افغانستان کې د یو مکمل عملي اعلان شده اوربند مسله به وي. همدارنګه د افغانستان له خوا نه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی پیغام چې خپل ملت ته ولېږه، ورسره ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د وزارت خارجه بیانونه، دا ټول د دې څرګندوی دي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه اوس د افغانستان د سیاسي حل لپاره نهایي جدي دي. نو دغه اوربند چې د یو هفتې لپاره ده، ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دغه امتحاني مرحله په کامیابي باندې
به بریا پړاو ته ورسی. مننه مجاهد صاحب. تاسو سره اوسه د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. مجاهد صاحب، دغه د تاوتریخوالي کمیدو ته خوشاله دی او هیله لري چې دا به په دایمي اوربند او سولې بدل شي. ستاسو نظر سره
د اوربند یا د خوشنط د کمولو د اونۍ د راستول عمل مبارکي ورما، واقعا د افغانستان خلک ټول خوشاله دي او تمه لري چې دغه اوربند یا دغه د خوشنط کموالی یو هفته ټاکل شوی ده. په دې موده کې د دواړو طرفونو د نورو ټولو طرفونو ترمنځ د اعتماد جوړونه رامنځته شي او دغه اوربند دغه په دوامدار اوربند بدل شي او بلاخره هر هغه اقدام خلک د هغې حمایت کوي چې هغه کې انتحار، انفجار او د انسان وژل
خلیل صاحب، مننه. تاسو یا مهمه کلمه یاد کړه، د اعتماد د رامنځته کېدو. له مجاهد صاحب څخه به واورو. مجاهد صاحب، څرنګه دا یو هفته د دې لپاره کافي ده چې اعتماد د دواړو لورو ترمنځ پیدا شي؟
دا یو هفته د دې امتحان او د ازموینې دوره ده. ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دې ته توجه وکړي تر څو چې د اعتماد یو فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه رامنځته شوي، په هیڅ قیمت باندې موږ افغانستان
د قضیه د سیاسي حل په طرف باندې تلای نه. مجاهد صاحب، دغه د اعتماد مسله چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیرته خدای مکړه په دغه یو اونۍ کې ځینې نوري ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، لکه القاعده، لکه د افغانستان حکومت او ناټو چې وایي لشکري طیبه او لشکري جنگوي وو، د ازبکستان اسلامي تحریک او یو شمېر نوري ډلې، که دغه کسان په دغه یو اونۍ کې حملې وکړي، فکر نه کوي چې دغه اعتماد به بیا ترلاسه نشته په یو هفته کې؟
په هر حال باندې مهمه خبره خدا ده چې د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته شوی ده، آیا په یو کې دغه قید ضروري ده چې ویل شوي تر څو چې د کومې حملې مسؤلیت خپل طالبان په غاړه باندې وانخلي، که هر څوک کوم کار وکوي باید هغه نظرانداز شي؟ یو خبره. دوهمه خبره، د طالبانو له خوا نه ما لیدلی دي چې هغوی هم لیکلي، هم شفاهي پیغامونه خپلو ملګرو ته صادر کړي دي. که داسې واقعات څوک کوي په نام د سپایلرز باندې څوک تخریب کوي، دوی کوشش کوي، کوشش باید وکړي چې هغه باید ونیسي، د شواهدو په شکل باندې وړاندې کړي چې ګوري دا د طالبانو له خوا نه نه و، دغه د دغه جهات له خوا نه و، او غوښتلي چې د سولې دغه لومړنی د امتحاني قدم په ناکامۍ باندې بدل کړي. ټول خواهی باید کوشش وکړي هر حمله کوي هغه باید ونیول شي،
دیغو شواهد وړاندې سي چې دا د دغه جهت لخوا نه و او بیا ټولې خواوې هغه جهت ته متوجه سي.
خلیل صاحب تاسو څه نظر لري که چېرته کومې درې میډلې کومه حمله وکړه دا به د دې باعث نه شي چې دغه اعتماد چې احتمالا رامنځته به شي دا به ټکنی کړي؟
فکر کوم دغه د خشونت د کموالي اصطلاح چې د اوربند ځای ونیوه یو علت او یو غټ دلیل دا و چې هغه ټول دومره رسک طالبان نه شي اخیستلی چې د ټول افغانستان کې چې څومره وسله والې ډلې دي د هغو باندې حاکمیت مسئولیت نه شي اخیستلی، هغه رسک نه شي اخیستلی. نو په دې خاطر حداقل دوی یو شل فیصده دغه مسله همداسې پرېښوده. د په توافقاتو کې چې تر اوسه پورې دوی د امریکا ترمنځ شوي دي، داسې یې پرېښوده چې که چېرته دغسې حملې کېږي لکه مجاهد صاحب چې وویلې، نو هغه معمولا نورو ډلو ته چې په افغانستان کې تقریبا شل تروریستي ډلې د نړۍ د مختلفو د منځنۍ آسیا نه نیولې تر جنوب آسیا پورې دلته فعالې دي او فعالیت کوي د القاعدې په شمول باندې، نو دا به هغوی ته ورګرځي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد او سیاسي کتونکي خوشحال خلیل و چې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د ځینو عامو خلکو نظرونه اورو.
زمانم زریح الله د ننګرهار اوسیدونکي ما ډیر زیات سر خوشاله شم، خبر جوړبن شوی ډیر زیات خوشاله، الله تعالی د افغانستان کې امن او سور الله وري.
زمانم نورلا نورانی د هډی د کلی اوسیدونکي ما بیگا چې مون خبر شو اوربن شو ډیر زیات خوشاله، ته باور به لکه لوی اختر ورځی یاد ډیر خوشحالي کو، ځکه چې افغانان دغه ورځ د پاره ډیر خوشاله شي د اوربن مکیږي او دغه جنگونو ډیر نور ستړي شوی، بس د طالبانو ورونو مغه کو نور مرونو غاکو چې سوله کې خیر ده، باید سوله وشي، افغانان نور ستړي دي جنگونو نه.
رحمت حیران يم د پکتیا یو تن اوسیدونکو لوخاوی، نو مونږ هیله لرو چې همدغه اونې همداسې وغځيږي تر څو د یو بل د وینې تویول نه لاس واخلو.
محمد زکریا تسکین
خبر چې سوله یې زموږ کاروبار د سهار څخه دي کنه، اوس چې سوله نه نه امنی د ګوره جنگ دغه د څوک کار نشي کول، په ډاډه زړه څنګهونه نشي کول، ډېر ستونزې دا اوربند شي د نن ورځې لپاره څخه کله چې د تل تاریخوالي د کمښت ونې اعلان شوې ده. افغانان ډېر خوښ دي، بل خصوص په پکتیا ولایت کې خلک ډېر خوښ دي او د سولې او اوږدمهاله اوربند لپاره هلی زیاتی شوی دی. دوی ټول په همدې هیله دي چې دا اونۍ به د اوږدمهاله اوربند د پیل اونۍ وي.
مې محمد عارف حیدری دی د اوروزګان ولایت اوسیدونکی یم. نن اوس موږ ته د 12 بجو خبر ورکړل، موږ ته وکتل په سوالۍ کې جنگ روانو، هلته ځینې پوستو سره طالبانو خپل تاوتریخوالي لمنځه وغورځوي او اوربند مراعت نه کړي.
زه خپل خو ډیر یقیني دومره خوشاله هم چې اصلا په جامعه کې نه زایدم، د شپې مې یعنی په اجتماعي رسنیو باندې دومره خوندور اعلانونه واوریدل، زیر مې واوریدل. ما دا سپیکر وکړو چې یعنی موږ افغانان هم نور د ژوند حق لرو او نن شپه ما خپل دا احساس کوو چې یوه ورځ به زموږ تاسو د خوندې او د مورانې به نن نور نه ژړېږي. هغه چې سهار راکښېناستم بدبختانه او بدبختانه په باد په بد الفاظ باندې وه چې د چنارتوپ ولسوالۍ کې جګړه شوې وه، د طالبان د لوري نه د تاوتریخوالي دا کوم قانون چې و دا مات شوی و. نو زه خپله ډېر خواشینه شوم، په تیرین کوټ کې هم شوی و، نو زه خپله ډېر خواشینه شوم په دغه.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د تاوتریخوالي د کمښت په اړه تبصرې کړي. فیروزه عزیزي د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ملي ارمان ورځپاڼې خپل اصل مقالې ته د هیلو لار پرانستل سوه عنوان ورکړی او لیکلی دی چې د طالبان لولوري دی وی او نه د تاوتریخوالي کمښت د افغانستان د جګړې پای ته هیلي راپارولي. د سرمقالې لیکوال لیکلی لدی و ورځ وروسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او تر هغه وروسته به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر سي. لیکوال لیکلی سره لدی چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به بین الافغاني مذاکرات کیږي، خو لا هم طالبانو نه د منلې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او دا د دې لامل ګرځېدلې چې تر دې دمه د خلکو لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکو نوملړ برابر نرم سي. د لیکوال په باور کچيري له دغه ډلې سره د مذاکرې پلاوي ټولګډونه وي، بین الافغاني مذاکرات به هم ښه پایله ورکړي او بل اخره به په افغانستان کې سولې ته زمينه برابر سي. دنیا ورځپاڼې بیا د طالبانو د مرستيال سراج الدین حقانی د تازه خبرې سوي مقاله هغه نقل قول په سر لیک کې راوستي چې وايي په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د دغه ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي د سراج الدین حقانی خبرو ته په کتو لیکلي، طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې جګړه ختمه او هیواد باثباته سي. د حقانی شبکې مهم غړي او د طالبانو ډلې مرستيال سراج الدین حقانی تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته خپل لومړنۍ مقاله لیکلي او پکې ویلي دي چې موږ مخکې هم د بهرانیانو له لاسوهنو په کافي اندازه ځورېدلې یو. موږ به له افغانانو سره د سولې په اړه ټول اقدامات ترسره کړو تر څو ډاډه سو چې نوی افغانستان به د ثبات کور وګرځي، تر څو هیڅوک په دې خاوره کې ځان نامسونه احساس نه کړي. دا یادونه ده چې د سراج الدین حقانی د مقالې د خپرولو له امله په نیویارک ټایمز ورځپاڼې له دې امله د افغان حکومت د بیلابیلو اوسنیو او پخوانیو چارواکو لخوا نیوکې وسوې چې د نوموړي د خبرو ښه تریبیون وګرځېده. همدارنګه د ولسمشر غنی ویان صدیق سریقي د سراج الدین حقانی د مقالې په اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حقانی په تیرو 18 کلونو کې زیات بیګناه افغانان وژلي او اوس له خپل دغه دریزه په شاسو. د سر مقالې د لیکوال په باور دا مهال د افغان سولې لپاره ښه چانسونه برابر سوي او باید په ښه توګه ترې ګټه واخیستل سي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له امریکا سره په ګډه د طالبان لولوري د تاوتریخوالي د اونۍ د ښه مدیریت لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د سر مقالې لیکوال ټولو هغو ناسو ته اشاره کړي چې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ سوي دي او پکې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اړه سره غږېدلي دي. د لیکوال په خبره افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د ټولنې له ټولو اقشارو سره سلا مشورې پیل کړي چې د ولس په خوښه به د طالبانو سره سوله وکړي. لیکوال لیکلي افغان حکومت د تاوتریخوالي کمښت د سولې لپاره ښه فرصت ګڼي او په ټولو سیاستوالو او خلکو غږ کوي چې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره واحد دریځ خپل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ، پته ده www.azadiradio.com یا azadiradio.org. موږ فیسبوک هم لرو، فیسبوک کې مو هم نوي مطالب خپریږي. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
دواسی ما کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم فیروزه عزیزی تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي راتلونکي لمریز کال کې به د مالدارۍ برخه لا پیاوړي کړي. دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د مالدارۍ په برخه کې د پانګونې زمینه برابره شوي او بې وزلو مېرمنو ته به هم د کبانو، چرګانو، واګانو فارمونه جوړ شي. ښاغلی رستمین وایي په دې برخه کې به د خلکو او هیواد اقتصاد لا پیاوړی شي.
عواید مالدارو بیشتر میشه، اقتصاد کشور تقویت میشه. حدود 8 میلیارد دلار ارزش مجموعی سکتور مالداری در افغانستان از بنان هر اندازه‌ای که دهی بخش حکومت و سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری بکنه به همون اندازه میزان تولید خصوصا لبنیات در کشور بیشتر میشه و ما به خودکفایی نزدیک میشیم.
در خغلی رستمی خبره ایواز په 1390 کال کې د وچکالۍ لامل په دغه سکتور کې ځینې ستونزې وې، خو له تیر کال په دې خو د مالداری په برخه کې ستونزې کمې شوي او عواید هم لوړ شوي دي. د کاپیسا ولایت د والی ویاند وایي په دغه ولایت کې 350 ټنه جلغوزي راټول شوي دي. د کاپیسا ولایت د ولی ویان قیس قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دغه ولایت له درې ولسوالیو دغه اندازه جلغوزي راټول سوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د ښاغلي قادری په خبره تیر کال په کاپیسا ولایت کې له یاد شمېر نیمایي جلغوزي راټول سوي وو او لامل یې هم په تګاب، نجراب او الاسای ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو د شتون له امله ستونزې موجودې وې چې اوس حل سوي دي. د قیس قادری په خبره دا مهال په کاپیسا ولایت کې یو کیلو جلغوزي 2500 افغانۍ ته رسیږي او په یو کال کې له دې درکه 922 میلیون افغانۍ عاید راټول سوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 سلوي پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. اجمل اندرا غلې چې تاسو ته د خبرونو وړاندې لنډیز وړاندې کی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د تیر شپې د 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمخت اونې پاړه پریکړې عملی شوې دي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم لوی سرغړاوی نه دی لیدل شوی. خو له اوروزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دغلته تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډزې کړې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکیان په جګړو کې وژل شوي. د دې ریپورت پر بنسټ نن خبر شوې د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6980 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د سیمی او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر ده چې یو اتاویا کلن ټالوی د کرونا وایرس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنۍ قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز دی 2315 سلويختنه وشلې او د نړۍ په نور ووښ هوادونو کې د قربانیانو شمېر هم لسګونو ته رسیدي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که هوادونه په شټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع خایله منځو وړل شي.
له اجمل ان مننه چې لاند خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم د ازادي راډیو اونس پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د څېړنو له مخې د نشې موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 5 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 12.5 کیلوګرامو ښیښې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
ونیول شوو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي، خو مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرامه نشه یي توکي ول.
با په یو بل پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نږدې 2 کیلو ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلو ګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلو ګرامه چرس ونیول چې په یو بارونکو موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکي د پیخ لزایې تښتیدلی دی او د ونی وروستۍ پیخه داده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه اویا کسان د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تېره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 اویا قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلو ګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه یي ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک کوچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د مالی چارو نړیواله ډلې د چیړنو لمخې د نشه یي موادو تولید او کاچاګ د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې د شفافیت لپاره هیڅ مرستې نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشه یي موادو پر استعمال او کاچاګو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکو چې نن نه دولدا خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، کور کې دا وتړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کاره شي، منګه مریض په زور نه بي سره.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړه له عمله په نشو اخته شو.
چې وخت به و به مال سم ژوندین تانل به و چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي ستاره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زما علم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولی خیریت وو په بشیر خو به څه نه شي.
اوس خبرونه د چارو د نړیوالې ډلې په چیړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشه یي موادو تولید او کاچاګ د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشه یي موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګری او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشه یي موادو د تولید او کاچاګو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یو مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړې ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا FATF د 250 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپله کلانۍ او رسنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشه یي موادو او طبي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نه ول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله افغانستان له خړ لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې د شفافیت لپاره هیڅ مرستې نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه د پاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالی راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی. چې هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅې کېږي د پیسو وینځلو د دې لپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي او ترهګری ډلې هر کال د افغانستان له نشئی موادو څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډیر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشئی توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي، تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغسې چې باید اعتماد شوی وای، تر اوسه پورې اعتماد نه پی کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه له ګواښ سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو 1 میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیون ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلاوی چې د مالی چارو د نړیوالې ډلې د څېړنې په اړه راپور راوړاوه، اوس خوست ولایت ته ځو او د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ مشرانو د نشئی موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، نو له سیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود پر راژوندي کولو سره خلک د نشئی موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې، پریکړلی کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلی که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا د دې موادو کاروبار وکړ، خلک به یې په غم او ښادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
مونږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی پوډر شول چار شول دا مونږ بندو چې په کلي کې څنګه دا خرڅوي، دانی غسکایا لولو، هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا مونږ نه پریږدو. دا کلک مونږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپورئ.
د حیدرخیلو قومي مشر خانولی وایي چې د نشئی موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار برګو چې نن نه دوله دا خپل د کننه وي هوټل کې وي کور کې دا وتړي. کوی نه تړل دغه قومي خلک وته مخته وي دولت بر سره وي. مونږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته چرس کې ورکوم چې دا کور زال شو. دولت چاره ډېرې دي، موږ سره همکار یو، په څنګه وسوي لوړیو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال راشد الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشئی موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډېر شوی دی.
بعضې د نشئی موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتونه رغولې دي، همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر م هم د پریکړلیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشئی مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. دې اقداماتو د تعقیب دپاره مو ځون ته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشئی مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ یې مخه نیول کېدای شي.
کدا ولز موږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګه کې ودرګو، ان شاء الله ول عزیز
په سلو کې سل فیصد به دا د منځه ځي، د دغه کښت به د منځه ځي، دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولی دی په کلکه ننګه او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې وه چې د اعتیاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپلې لوڼې او خویندې معتادینو ته په نکاح نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسی آزادی رادیو اوری اوس د معتادینو د درملنی یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنی 25 بستریز روختون چارواکی وایي چې دوی تر درملنی وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تا چې دا روختون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه مې د دې روختون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روختون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د سپتمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عامې روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوئ؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د دې مخدراتو کو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل، بیا خپل دوی مراجعه کوي، یا مرکز ته راځي او یا بیرون کوم صحوي ټیم چې دی هغه سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده، یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراض ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبی چې پیدا کیږي، صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د پاره تر 15 ورځې پورې د خدمات او د ځینې مریضانو کې صحیح وضع یا د مخادراتو کې اندازې زیاتې وي کې د 40 ورځې پورې دوام وکي. او بل مرحله چې دا د ریهابلیټیشن یا د بستوانی یا د بیا رغونې مرحله ده چې هغه د 15 ورځې څخه تر 45 ورځې پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی ته په جامعه کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې په غوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحیح برنامه د لیکچری دی پکې. او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کوي. کله چې مریض خپل 15 خرج د موږ سره په مرکز کې تیر کړل، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل د لپاره او د دې مریض د لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پزابه وي، مریض ته سالم مسروپیات پیدا کوي، او مریض کا چیرته مشکلات پیدا کول خیر د مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه زینو کې تاسو نه شي کولای، هغه زینو ته مزي او د شپې شوګیر مکوي او ځین نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشي خاطر راشي، دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر صاحب دوی ته معلومات ورکوي او یا دوا ورکوي چې بیرته دغه خواته لاړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتو کې چې دی مریض اپتا کې یو ځل شفخان ته راځي، یعنی میاشت څلور ځل راځي. بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي، او یا موږ دوی ته زنګ وهو، او یا د صحیح پرسونل چې کوم د موږ صحیح پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي، او که مشکلات پیدا شوی دا غي د حل لارو ته.
رکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا د غوی پامل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دوی پامل خپل سم صحیح کومک نه کوي، او مریض بیرته تعقیبې نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مصرفات ته پیدا کړي، پامل چې کومک ونه کوي، مریض خپل ناهیلی نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته ځي. یو بل مشکل چې پم دی ټولنې په اړه دی، ټولنې په مخدراتو کو باندې ډیره ککړ دي، یعنی ډیر زیات په راخ کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روختون کې لتاش سره بستری شي، دوی څنګه کولای شي ستاش په روختون کې بستری شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي د مریضانو د مرکز د راتګ دپاره دوه درې شیان شرط دي. یو دا چې فامیلو سره شرط دی چې فامیل راشي او فامیل ته مونږ بیا ورسره سپارښتنې لرو چې فامیل د سره بیا کومک وکړي دا مریض بیرته نه خراب نه شي. او بل دا دی چې مریض که چیرته آماده نه وو د بستر دپاره مونږ هغې سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو یې بستر ته آماده کړي او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي. په زور باندې کوم مریض که راشي مونږ مریض په زور نه بستروو.
څه ډول مریضان نورو روغتونونو ته لیږي یا بیخي بستروینه؟
ځینې مریضان که چیرته جدي رواني ستونزه ولري هغه بیا مونږ دلته نه بسترو مونږ رواني شفاخانې ته لیږو. که ځینې مریضان داسې انتاني ستونزه ولري یا تبرکلوز یا داسې کوم نورې انتاني ناروغۍ ولري او چې دلته نورو ته سرایت کوي نورو مریضانو ته مشکل جوړي هغه مونږ نه بسترو هغه بیا نورو مراکزو ته لیږو.
له روغتون څخه د باندې ځینې خلک داسې انګیرنه لري یا داسې فکر لري داسې تبلیغات شوي داسې په روغتونونو کې پر مریضانو باندې اوبه اچول کېږي هلته زیات فشار ورباندې راوړل کېږي څوک یې غم نه خوري. ستاسو ځواب څه دی؟
هغه کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي یا د دغه پروشندگان دي یا دغه د انتقالولو خلک دي او ځان ته خپل ګاک پیدا کوي. نه وهل شته دی نه یخې اوبه شته دی. دې لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاریو ته کوي دوا ورکوي خدمتونه کوي هر خدمات چې هغه دوی ته کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره یا په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس به د یو موتاد له حال خبر سو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکوه خو هغه خبره ونه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیا د نشو له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول. بیا مې ما خپل درې ماشومان درې هلکان شو. بیا پسې درې چلیکان شو. بیا زه تلور مې شوه ما هم ورسره شروع کړه. بیا زه پرې خبر نه وم. بیا زه پرې خبر شوم څلوېښت شپې پرې پاس کړه. بیا بیرته پوډر باندې راغی. بیا چې مور خیر دغه مه کوه ما یې نه منله. پنځلس کاله ما هم ورسره وم. ما هم زه په هغه ګران وم هغه په ما ګران وم. بیا زه خبر نه وم چې دا د څه شی ده چې سړی ووایي ښه چې سړی ونه وایي درد لري دغه وجې نه متاتو شو. ماشومان سره پرستی چی که یه پاس آسمان دلان زنبیه چه نشته چه وقت به او با مال سم لکه جوندین سانان با او چه نبا او تایر لکه ملی سترگ مغلی دیر ساد ساره کنم که وقت که مواد با او دوری بنا با دوری با چه مواد بنا دو وقت همو چی خوا طول بطل برا سلو خوسی مو تک برا تک نکی حضیاتر به تو خبرم ندی رفت آمد نکی نمو گردن آوی رسی ما خپل با نیدن دیخسی نمی زلی دلی همه غمیره ما وقت کویده کو تایر ترابا وقت که روزگارم خوب بودی همه تو چرا آقلم دسی وقت راقل چی پر دوری بر تلو نفر مگذاره کرد.
دا زاده رادیو درنو اوریدون کو دا دای دا زهر و کاروان خبرونی و رستوی برخی تراو رسیدو. او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشان ستاسی لپاره یو پزل پوری دراما لرو. تا دی درامی که صدا شده چی حاجی فرید پخپل دکان که ناست وی چی دا خوانجی دا سرمالیم لخوا زنگ ور ترازی. سرمالیم مرتوائی چی پولیس خوانجی تراغلل اوستازو یه ونیو. لدی خبری سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي. دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
شپاده دا لک لاولی ویخ دی تو دلی گزه ورشما
بشیر زویا نیمه شپاده ولی نویده کیگه سبا مکتب تنزی
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
وزویه، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی را کېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس 2 بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې، تلویزیون دې مات کړه.
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی هلکان خو د ښسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
نیت هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږې؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستن راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې.
بلی،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسې حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وشوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح
ده، خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو بندې کړ.
ولې بندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې معتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وی؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وی. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره پاپې څه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروایي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو